دوستانو ستړي مشه اجملنده مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کوم په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له پاکستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودل شوې، خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو نیوز ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکتی ویلی دوی به د نومبر له 2 یا سر له سبا د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر په رسمي ډول پایل کړي، خو له پاکستان څخه ریپورټونه وایي چې په بلوچستان، همدارنګه پنجاب او کراچۍ کې چې د سند ایالت برخلي د افغان کډوالو نیول او ځانګړي د توقیف کمپونو ته د دوی انتقال پروسه لا د مخه پیل شوی. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار ویله پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته پلي ګل کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
ښاغلی افریدی وای ویل پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو 2 کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي په عین حال کې د هغه افغانانو د زورولو په اړه مندیښنه څرګنده کړه چې اسناد لري خو د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډانی وایي د داعش 3 وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی. د امنیه کمانډانی ویاند اسف وزیري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په 4 سرکه سیمه کې رامنځته شوې. د وزیري وایي وژل شوو کې 2 بهرنیات بادي چې یو موټر او یو اندازه وسلې ورڅخه ترلاسه شوې دي. داعش چې د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي وخت نا وخت د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. له غزې نه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغو کسانو لیږ د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصري رسنیو او سرچینو په حواله ویلي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کېږي چې پرون د بېځایه شوو فلسطینیانو پر یو پنډغالي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. اسرائیل ادعا کړې چې دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قمندان او د هغه یو شمېر ملګري وژلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 نیټې راهیسې روانه ده. دوستانو تاسو د ازادي رادیو ته غواکې خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هواد د وتل لپاره د ورکړل شوی مهلت لپاره ته رسیدو سره دغه هواد څخه د کډوالو د وهل وتلو بهیر شټک شوی دی.
روانه ما پختیا تا نمه پختیا لیدل نمه کتل په زندگی نه اندل پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پور نه نشنل ټی ملاو شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل.
دا ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو پر دغه پریکړې غبرګونونه څرګند کړي دي. وړاندې به په یو ریپورت کې دام واوري چې هغه محصلان چې په پاکستان کې زده کړې کولې او اوس له دغه هیواد نه په زور ایستل کېدو ته اړ دي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که وختو یو شمیر نور ریپورټونه به هم ولرو. دا به هم واوري چې د بشري حقونو سازمان فریډم ناوې دا کوي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخواني استاد رسول فارسي ته 14 میاشتنی بند سزا ورکړې ده. د خبرونې په 2 نمایي کې مو د لوبو ډګرونو ته بیایو او د سپورت خبرونه درته راوړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا پاکستان حکومت وای په دې هیواد کې د بیس اسناد افغان کډوال لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او دوی د بیرته ستنول لپاره عملیات پیل کړي. دا پاکستان د کورنیو چار وزیر سرفراز بوکتی نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی نن سهار څلور شپېته افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد نه لرل. هغه زیاته کړې دا د بی اسنادو کډوالو د ستنول لپاره د دوی د کلک هوډ څرګندونه کوي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
په دې ویډیو کې چې له اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي راډیو ته رالیکلی لیدل کېږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته یې له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورټ او ویزه هم درلوده خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیوه.
سهاری و بجی او پینزلس دقیقې د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه.
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي څلور شپېته هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړې دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25,00,000 کمرې نصب کړي. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. د 24 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بی اسناده کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو سي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواد ووځي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بی اسناده افغان کډوال له خپل کورونو نو
وبس.
د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه لوړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي.
د پاکستان موقت حکومت لخوا بی اسناد افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو سره سم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان د دغې پریکړې په اړه غبرګونونه ښودلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بی اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد له لوري د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځ پای ته ورسید، د پلازمین اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عمدي چارې پیل شوي. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې 46 غیر قانوني کډوال چې مخکې زندان شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې نه دی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري. ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاري موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خپره شوې راغلي چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې دننه هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان دې په خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل د زرګونه ځایی اوسیدونکو په برخې اخیستنې په چمن کې دا پرلت له تیرو یوولس ورځو روان دی، خو د پاکستان حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی دغه شان په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او له دې هېواده د وتلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په پاکستان کې د افغانانو سخته بې عزتي روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو له مخې ترسره شي. نوموړي چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په درېیمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او ځورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي، تیره ورځ په تورخم کې رسنیو ته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس زمونږ وطن دار دی خو ته او دی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي.
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخم ته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلي. نن چهارشنبه د نومبر لومړۍ د پاکستان لوري له دې هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو د پیل لومړۍ ورځ ده. پاکستان مخکې ویلي چې له دې نیټې وروسته به 1.5 میلیون نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور له دې هیواد وباسي. پاکستان دا پریکړه داسې محل کړې چې ورله مخه په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي.
په تیر خبرونه کې زما همکاري فریده سیال د یو داسې افغان سره خبرې وکړې څوک چې د پاکستان څخه د ستنېدو په حال کې دی او د تورخم په دروازه کې هغه پروسې ته منتظر و چې باید تایې کړي او افغانستان ته واوړي. دا ابرار دولت زینومیږي او وایي چې په پاکستان کې په خوارۍ مزدوري بوخت و. دا مرکه ورو
سلامونه ټول اوریدونکو ته. از ما نن دریم ورځ چې موږ په تورخم ته راغلي وو او موږ خیر هغه کوم شناس کارتونه چې نور یو یا هغه سیستمونه موږ سره صحیح برابر نه ول، موږ نه شو کولای چې وس الله پات شو. او زمونږ چې یو هلته غریب کار ولو او موږ رېړې کولې دکاندارانو ولو موږ ورونم، نو دا هر څه په خپل حال کې موږ راجستر ولو یا راجستر نه ولو. د یو ګاونډي هېواد په صفت کې زه وایم چې موږ سره پاکستان کې عربیه چې وکړه هېڅ یو انساني رویه دغه نه وله، ځکه موږ ضرب الله جل وخت راکول کېدل او هغې نه را شړل. نو واقعیت چې دا ډېر یو بېخي څیز ځورونکی عمل موږ سره وشو ول چې زمونږ
ابراهیم صاحب که بدیر را تویم دا اوس از مک خبریال ویل چی حال تا داغ کورنی با بیلی لیگی یا کردی با بیلی لیگی ساسی پارا باندیم دا پاکستان حکومت هم داسی پریکره کردی داشت ساسی داسی با بیل زی کردی با بیلی زی
نمو خوید واسه چکر راتلو لومن خوید دمک سر را جی کلو راوی شد لگی ساخونه دیر بد حالت که پاکستان کرده او دلته چې دا بیا کمپونه جوړ شوی دی په توخم کې دې ځنه کې نو حکومت موږ دا ډاډ راکې چې مشکل نشته تاسو او موږ دې دا په حساب سره چیکین کوو او تاسو سره کوم امباسي دی او موږ نور پاکستان د حکومت سره وکړو موږ غوښ مراو شوړو نور چې کوم همدردی او یا کډ را د سوال
ابراهیم صاحب ستاسو پیدایښت پاکستان کې شوی وکړ رسته وکړو نو کې پاکستان ته تللی وای
نه موږ په دې وروستیو کلونو کې تللي وو پاکستان ته، خو د ډېر وخت نه موږ هلته ولو، تقریبا زموږ اته کال هلته کې، دوه کال هلته کېده.
دلته د طالبانو حکومت در څه څه وایي؟ دوی به تاسو ته څه خدمات برابر کړي؟ او دغه درې ورځې چې راغلي یاستئ، سرپناه څه ځای لري؟ که نه خپلوانو کره به ځي یا کورم په کرایه نیولی ده؟
موږ خو رښتیا وو چې هغه زنانه خو چې کوم یول نو لسم خپل خپلوان هم یو څه ول، موږ هغوی زنانه را انتقال کړو، نارینه چې کوم ویسوال ما د چېرته حکومت موږ سره له کومک وکړي، په دې خاطر موږ هلته ایثار وکړو تورخام کې، ترڅو ځکه چې موږ دا مزداد راکړه چې موږ تاسو سره کومک کوو، نقدي پیسې به درکړو، د کورو په هکله معلومات درکړو. نو اوس دلته موږ سره بل هیڅ وس نشته چې له کورونه موږ ونیسو، ځکه ترېګان جیګې د سیمې سره پیسې نشته، پیسې چې کومې ولې هغه دته بند شو، د دولت نه راپرېښو له پاکستانیان موږ سره.
ابرار دولت زه هغه افغان چې وای په پاکستان کې خوري مزدوري کوله، خو وس د پاکستان د حکومت وروستي پریکړه کړې چې افغانستان ته واوړي. نو موله په تورخم کې او د خپل استړیا او کړم په اړه راټول سم خبريال یو شمیر نور هغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې په پاکستان کې بیا اسناد او کډوال دي او افغانستان ته ستنیدو په حال کې دي.
زیارت ولی رالم از لجلم نه روانه ما پختیا تا، نه می پختیا لیدلی نه می کتل په زندگی، نه دل پر زندگی می دل تا 40 سال می تیر کړل، ما ته تر اوسه پر نیشنل ټی ملاو شنه را تر چا کار را ک بچان می ذلیل از ذلیلا، میاش د ټیم را ک میاش کی بز کور خرصم، کاروبار به خرصم، گاډه به خرصم، زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را ک ټول دی ذلیل کړو، چا سره به پیسې چا سره بنی، اوس ما ته خپل کور نه ده، من خپل صبح نه درته معلومه، ز تا و شرلم پلار می دل تا پیدا، رور می دل تا پیدا، نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کارو کی ماشومان پکې دي، بیماران پکې دي، هر رقم خلک پکې دي.
زمانون دي محمد زمان مونګرالو د راول پینډی نه، په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو، هر څه پاتې شو، وزدا چې کوم کورونه مونږ سره تقریبا روان دي، هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته، هلته د هغه کورونه نشته، ځمکې نشته، هغوی ته داسې اندازه نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دي، ته هغه ته داسې محسوس چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو، نو کم ملک ته ځو؟
نوم جهانگیر خان دی او د ګوجری راغلی او اوس روان جلال آباد ته، عمر مې نه پیدایش د پنجاب دی، او دلته اول ځل روان یم وطن ته.
نو تا ته اوس څنګه ښکاري؟
اوس چې هلته لاړم پته لګېږي چې هلته به څه حالات یو، څه حساب کتاب به
څه کار ژوند کو،
زه نان به یم، څه سامان پاتې شو لکه او څه راغون کو، سم هلته پنجاب پین تم پرې غوښته بارې کسان لږ دا ورځ موږ سامان دی را به خرڅ کړو، پیسې به در راولېږي. نو دا غوی چې اوس دغه هلته بېګاره ولاړي ماشومانان دي، دغه مشکلات دی وروره، اوبه چې د دې بندوبست نه دی، موږ خپل روپۍ ورکوو.
سوادر خان پینډی نه ننګرهار ته څم نه لرو، چې هلته لاړ شو صبح وکړو، دلته خو لږه مزدوري مزدوري کوله، دېړم کوله، بچول هم نفقه پیدا کوله، هلته چې لاړ شو نه مزدوري شته، د خښ صابره جمعه هم را روان دی، نه سرپنای شته، نه بستره شته. داسې
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم راځي د اغه کډوالو افغان ماسلانو ستونزو ته تمکی ګوچی په پاکستان کې په زده کړو بوختو، خو و چې له پاکستان څخه د اجباري استل کېدو لګواغ سره مخ دي، د خپل زده کړو راتلونکي تام اندېخمن دي. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډېری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پانتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان ته یو شمېر تازه راستن شوي دا محصلان وایي دوی د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د طب پوهنځي محصل و، ازادي راډیو سره د خپلو زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپل دلته د طب پوهنځی شروع کړی و او ډېر په خواري او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولې و. غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو دیو نامعلوم برخلیک سره مخ یو زمونږ د لیلې مشکل چې هر د حاصل ورته د لیلې ورته وای مونږ با رسیدګی شو کړې او نشو کړې مونږ د ننګرهار ولایت په لور پرتی ولسوالۍ ګوشته کې اوسېږو دا غیزی نو چې خار ترازو هم کراګانی او مثلا مشکلات اقتصادی ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته حالات ګډوډ دي کړکې چندې.
عبدالقادر بل حق افغان محصل دی چې تاسو له پاکستان نه استون شوی دی او وای سملاسي د کاري زمینې نشتون د پوهنتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پوهنتون ته نه رسیدنه به ترې نورې زده کړې پاتې کړي. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسټي ته اپلای وکړه چې هلته زما تقریبا پنځم سیمسټر و چې پنځم سیمسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تره زامن دي هلته چې هغې تقریبا یو تره زوی مې چې و هغه ففتھ سیمسٹر پیپر ہی روان ہے ایگزام روان اغیم دار نن کڑے وہ کڑے لے اغیم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا د غهیواد کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوې مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 1,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شویو محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زېږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې، ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د بشری حقوقو یو سازمان د فریډم ناو په نوم باندې ویلي دی چې د طالبانو د حکومت سره یو بندي فعال چې د پانتون پخانه استاد رسول پارسی دی، دا په 14 میاشتو بند محکوم شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو ادعا کړې چې د طالبانو حکومت د پانتون پخانه استاد رسول پارسی په 14 میاشتو بند محکوم کړای دی. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت دغه حکم مقدساتو ته د سپکاوي پر طالبانو د نیوکې او د دوی د رژیم پر ضد د څرګندونو په تور صادر کړای دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فریډم ناو سازمان د طالبانو د حکومت له زندان څخه د رسول پارسی د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو څخه د جولیا پارسی د هغې د زوی ندا پروانی او د هغې د میړه د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې د ندا پروانی د میړه او جولیا پارسی د زوی د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ورکړل شوی او دا چې جولیا پارسی او ندا پروانی په سوله ییزو مظاهراتو کې د ګډون له اساسي حق څخه په استفادې تورنې او نیول شوي دي. دغو کارپوهانو دغه شان خبرداری ورکړی چې خلک باید د مخالف نظر د څرګندولو او خپل حق څخه د کار اخیستلو ازادۍ به برخې نشي او ټینګار یې کړی چې د بشري حقوقو مدافعان په ځانګړې توګه ښځې له خطر سره مخامخ دي او د جنسیت له امله تر ډیره په نښه کیږي. اعلامیه زیاته کړې چې د ندا پروانی او جولیا پارسي او د دوی د کورنیو د غړو له نیول کېدو له یوې میاشتې وروسته هم پر دوی د کوم جرم تور نه دی لګول شوی او محکمې ته نه دی وړاندې شوی او دغه شان حقوقي استازي ته هم د لاسرسي اجازه نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ماری لاولر د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ځانګړي راپور ورکوونکی ریمل سلیم او د دغه سازمان د کاري ډلې مشرتابه غړي د نجونو او ښځو د تبعیض په برخه کې د ملګرو ملتونو د دغو کارپوهانو له ډلې دي چې اعلامیه یې ورکړې ده. د جولیا پارسي او ندا پروانی خپلوان او همکاران وایي چې د دوی د وضعیت او برخلیک او د دوی د کورنۍ د نورو بندیانو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د جولیا پارسي او خپلوان د هویت د نه څرګندولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
هغوی باید خوش شي، دا معلومه نه ده چې دوی په کوم دلیل نیول شوي. لامل غیر معقول او غیر منطقي دی، حکومت به منطقه دی، موږ له دوی سره هیڅ لاس نه لرو.
د ښځو د حقونو فعاله او د ښځو په ائتلاف کې د جولیا پارسي همکارې پاریسا مبارز آزادي رادیو ته وویل
جولیا جان له نږدې یو نیمې میاشتې راهیسې په زندان کې ده او موږ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ خبر نه یو. د دوی کورنۍ چې ورځې هم دوی ورته اجازه نه ورکوي چې لیدنه وکړي.
وجیه حیدری چې د ښځو د خود دوشه غورځنګ غړې ده هم ورته خبره کوي.
باید سازمان
ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان باید دې ته پام وکړي او د جولیا جانی او ندا جانی د خلاصون لپاره هڅې وکړي څو ژره تر ژره دوی خوشی شي.
ندا پروانی او د هغې میړه جولیا پارسي او زوی یې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان دي. د دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو د لامل په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. ښاغلی مجاهد مو دغه شان د فریډم ناو سازمان د دې ادعا په اړه چې د رسول پارسي په 1400 بند محکوم شوی او د دوی د دغې غوښتنې په اړه چې نوموړی د زر تر زره خوشي شي هم وپوښت، خو نوموړي زموږ دا پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمان په خپلو بیانونو کې تل د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د دغو فعالانو او اعتراض کوونکو د فزیکي او رواني روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په غزه کې نن د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونه داسې مهال په ټپه ودرېدل چې اسرایلو پر حماس وسله والو بریدونو ته زور ورکړی. په همدې حال کې له غزې لسګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري د رفاه بندر ته رسېدلي او یوه ډله یې مصر ته اوښتې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په غزه کې مرسته رسوونکو ادارو نن خبرداری ورکړ چې په مخابراتي او ټلیفوني خدمتونو کې راغلي ځنډ د دوی فعالیتونه له جدي خنډ سره مخامخ کړي دي. د اکتوبر په ومه نیټه د اسرایلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې دا دویم ځل دی چې په ټوله غزه کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو پر حماس وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا اسرایل ادعا کوي چې تیره شپه په غزه کې د حماس یو لوړپوړی قومندان او د هغې یو شمېر ملګري وژلي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرایلو لخوا دغه برید د بې ځایه شوو کسانو یوه پنډغالي ته نږدې شوی چې لږ تر لږه 50 تنه پکې وژل شوي. حماس هم ویلي چې پر جبلیا پنډغالي د اسرایلو د تېرې شپې او نننیو بریدونو له کبله ګڼ شمېر بې ځایه شوي کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 8500 ډیر فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 21000 نور ټپیان شوي دي. حماس بیا په خپلو بریدونو کې 1400 اسرایلیان وژلي او شاوخوا 240 تنه یې يرغمل کړي دي. بل ورته لسګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري نن له غزې د رفا سرحدي بندر ته رسیدلي او یوه ډله یې مصر ته اوښتي ده. په دوی کې داسې کسان هم شته چې جګړې کې ټپیان شوي دي. د دغو کسانو لیږد د هغه تړون له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستان نه د کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. په دې موضوع باندې هم نن هم د خپرونې زیات رپورټونه وو او په راتلونکي کې به هم د ازادۍ راډیو په راډیو او همدارنګه زموږ په آنلاین ټولنیزو شبکو او ویبسایټ کې دا موضوع څاري او تاسو به له تازه معلوماتو خبري. خو اوس ما مکړی مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، افغانستان ته په استول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
ښاغلی افریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو دوو کلونو کې دغه هیواد ته پناه وړې او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي همدارنګه د پاکستاني پولیسو لخوا د هغه افغانانو د ځورونې پر موضوع هم اندېښنه وښوده چې د ده په وینا قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وزل بیا د پاکستان له حکومته وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له پاکستان ورسره د کډوالو د ستنېدو بهیر هم ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په رسمي ویبپاڼه د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر یو دیرشمه ښودل شوې. خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه یعنی نن پای ته رسیږي. په بلخ کې د طالبانو حکومت امنیه قمندانی وایي د داعش درې وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د امنیه قمندانی ویان اسف وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په چارسرکه سیمه کې رامنځته شوې ده. داعش د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي او وخت ناوخته د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. دوی شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پولي خمري په امام زمان جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید مسؤلیت هم واخیست. هغه برید کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او اوولس تنه نور ټپیان شول. دا داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې هم د یو برید رپورټ چې تېره اونۍ ترسره شو په غاړه اخیستی. له غزې نه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیږ د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصر رسنیو او سرچینو په حواله ویلي چې دا کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. د دې اونۍ د سپورت پروګرام ته راځو. د تاسو او د هم د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه هره اونۍ د ازادۍ راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه اورئ. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې تر انگلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماته ورکړه. هندستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپل ټول سیالۍ ګټلې دي. د کرکټ نړیواله شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو. د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی. د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست اے سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونې خپلې سیالۍ هم ګټلې دي او په خپرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خپره کړو. راسره پاتې شئ. پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له درېمې بریا څخه کوو. افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل پخوانی اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماتې ورکړې ده. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او درېم بری و. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي وو. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوان د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړی.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي وروسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل، افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rocked up and
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګه ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خي منډي جوړی کړي او همداسې مورال نورو مهم راتلونکو لوبو کې ولري.
Important games coming up.
له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لوبړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو زلید، هغه چې تر یوې لوبي دمه ورسته بیا ټیم تر هغه لوي وتوانید څلور وکټ واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال وسوځول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 241 منډو ټول اکړه چې د توپ وهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 85 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت له هالند سره د لوبې په اړه وویل،
The Netherlands is our next game. They've
زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه یې تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلی. ښایي یو سخت لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هر لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 5 تر دې مخکې لوبې کړي چې 4 ترې ګټلي. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو 3 ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند یې بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
هندستان پر روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټول سیالۍ ګټلې دي. یادې لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده. هندۍ لوبډلې تر دې دمه شپږ سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. کوربه هندستان تر دې دمه افغانستان، انګلستان، بنگلاديش، آسترالیا، پاکستان او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دوی خپل پاتې درې نورې سیالۍ له نیدرلینډ، سویلي افریقا او سریلانکا سره ترسره کوي. هندستان اوسمهال 12 نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولی دی. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې د اکتوبر په 1.5 نیټه پر پاکستان تر بایلات وروسته لومړنۍ لوبډله شوه چې په دې نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې شوه. بنگلاديش پاکستان ته د 202 منډو هدف ورکړی او چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره په 3 اور کې پوره کړ. یادې لوبډلې شپږ پرله پسې سیالۍ وبللې. یوازینۍ لوبه چې بنگلاديش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 1 نیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلینډ هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوال جامونو کې د بنگلاديش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام او بلل شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د سږني کال پلان شوې لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې دي. دغه راز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره پکې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي یا د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسعینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله پکې 8 سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د یاد ټورنمنټ د پیل سیالۍ د مسعینک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د دریو وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسی په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه لوبېدله و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بند امیر یوازې په 8 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی وو. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زیو لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا خودلې په تاړه ویلي دي.
اول زل دا چې په لیست ټورنمنت کې یا په لیست او لوبو کې مان اف دا میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او ګدا سی فاست بولر خو پرفورمنس کوي، دغه سی وکټ نو هغه نور آینده نسل چې کوم دا غوي یا کرکټ شروع کړي یا کرکټ کې هغه لپاره یو مثبت انرژي ورکړي تر څو پورې چې دغه وکټ سپورټ دي. کو ګورو دین مخې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دی. دغه لیست او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو هم دا انرژي دا چې نور نو ځوانانو ته مونږ ته انرژي راکړي چې نورم کرکټ کې مخکې لاړ شو او ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به د اکتوبر په 16 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د نړیوال 500 نړیوال جام د سره و لوبډلې راتلونکي چمپیونز ټروفی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټروفی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالۍ کوربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټروفی کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوس مهال داسې بریښي چې هندوستان سویلي افریقا، آسترالیا او نیوزیلند یا د ټروفی ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپل سیالۍ وګټي نو لا به د ټروفی ته ورنږدې شي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې یاد ټروفی په انګلستان کې ترسره شوې وه، پاکستان په پیلو به کې هند ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
لکرکټ وراخوا د افغانستان د آزادو سیالیو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دی. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. د غراس خاغلی بدخشی بیا په هندستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبې په 2 ثانیو کې ناک آوټ کړ او بری من شو. د افغانستان د آزادو سیالیو یاد لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. او د فوټبال ډګر د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې 45 کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د ښځینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړې ایتانا بونماتي ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزې په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړی له 5 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 5 ځل ګټلې ده. او د برطانیې د سوکوهنې اتل ټایسن فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په درانه وزن کې ترسره شوه د کمربند ګټلو په موخه د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې وه تر لس راوند لوبي وروسته پایله د فیوري په ګټه اعلان شو. تر یاد سیالي وروسته خاغلی فیوري وویل چې دای په تیر لس کلنه لوبي ژوند کې تر ټولو سخت سیالي و. فیوري تر دې وړاندې هم ډیر ځلې سیالي کړې دي خو ټول یې ګټلې دي، لیکن خاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوکوهنې سیالي ترسره کړه. د یاد سیالي په تړاو په یو خپره شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې خاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو ورکل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ سلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوب له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د آزادی پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، زمنګ د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او سترته ځانګړي مرکه خبرو. دا زلمو د افغانستان کرکټ په خوانی ملي لوبغاړي دولت خان احمدزی سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په ورستیو لاسترړونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پایل کې پوښتنه دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو وار بیا افغانستان دویمه توپوهنه غوره کړه او په ډېرې اسانۍ هدف پوره کړ. څه علت دی چې افغانستان په توپوهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ؟
د سریلانکا خلاف چې کومه فیصله وه ډېره زبردست وه، ځکه چې په دغه ښار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماښام نه وروسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و، نو ماغسې وسو سریلانکانو بال بیا نه بریک کېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو لپاره داسې ستونزې نه ښکارېدی سي یا د بال سوینګ سي یا د بریک سي، نو دا یوه بهترینه فیصله سوې وه. دومره خبره داره چې د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنټ پیدا شوی، دوی په دې باندې په دې عقیده سوي دي چې دوی کولای شي چې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي، دوی کولای شي چې ښه بیټنګ وکړي، دوی کولای شي چې ښه بالینګ وکړي، دوی دغه اعتماد حاصل کړی دا چې دوی ښه فیلډینګ وکړي او هر چا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد اوس دوی سره حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا دی انډیا کنډیشنز مونږ لک سوټ کوي، د مونږ د بیټسمنانو سټرایک ریټ ډیر سره خصوي، د مونږ ټیم کې بیټینګ آرډر کې چې کوم تغیرات راغلي هغه ډیر فرق راوستلی، اکرام علی خیل را تک فرق راوستلی، د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا د سر ډیسیشنونو فیصلې سوي دي چې هغه ډیر پر ځای او بهترینې دي. سې د ټیم مورال سې د هاي دا او روحیه یا عقیده دا د سیمنګ غټای سو، دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی دا. او په ټیم کې وس د غټي فائدہ م دی چې یو ټیم متحد کوي، نو ټیم د موږ سره د اوسې یو د سیم متحد غونټ اختیاري او په ټیم کې والي اختیاري.
محمد زه صدره ته وای کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل؟
د ما پاین باندې چې د 15 د تغیرات راغلي دي، شروع به له اکرام علی خیل نو کومه د اکرام علی خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. چې ګربز بیټینګ دې تغیر سره کړای دی اکرام علی خیل راتګ سره، بل اکرام علی خیل چې دا د سی یو بیزی بیټسمن دا سی 1-2 سنگل یو خامخا په سل سایکریټ باندې ټیم ته لوبکې په دغه ځکه مونږ ډیر سټراګل کاو. بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېم خبره دا کوم کومه چې مونږه د عشمت او د رحمت د لوبې لږ تیزوالی او لږ خپل سایک روټیټ او د دوی فوم، نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډیر مثبت تغیرات دي. بل د سریلانکا خلاف معمولی د کپتانی کې ډیر مثبت تغیرات دا اوسې د بالرانو پارټنرشپ ډیر زبردست وو. د بیټسمنانو خلاف هغه بیټسمنان ډیر ټارګیټ سی وو د هر بالر په خلاف باندې، مغه بالران ډیر زبردست استعمال سو. دا لږ لږ تغیرات سی وو دا په ټیم کې راغلي. ټیم سی دا ډیر متحد وو او ډیر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې په هسي بي دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټینګ کې میچ پرېدو او نه به په بالینګ کې پرېدو.
د حشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډله کې څنګه ارزوي؟
بالکل حشمت شهیدی سی دا تر اوسه پورې عمره لیډینګ فرام د فرنٹ نه د نه کوي، خو له تیر وخت نه وسه د ډیر خصوي ده. خصوي په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خصوي دي. بیټسمنان ټارګټ کی فیلډ پلیسینګ یې کافی فرق کړی ده. ریپلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنالټي او ډیر زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنالټي دا د دې باعث دي چې دا باید ډیولپ کی کمیونیکیشن بل برخه د کپتان د پاره دا نور زنه مر سره د ګروند دی باندې بس د سمره کپتانی کیږي عمره په ګروند کې دینه نه کیږي چې هغه کې پلانینګ کولی ټیم میټینګز کولی الته غږیدلی الته پلان جوړولی انډیویجوال کونسلر کینس دلی دیری والک رول معلومولی دا ټول شین له ګروند نه دی باندې کیږي په غو شر نه خبر خو ګروند نه دینه نه سیده
خلک تر ډیره د دې بریا او تر شا د مشر روزن کې جانتن ټراټ لاس بولی هم دغه سده
نه بالکل زله دې سره ډیر زیات اګری نه ما ځکه دا کنډیشن او دا پیچونه سدي د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبیعت یا د موږ ټیم ډیر زیات سوټ کوي سپین بالران تم کومک کوي بیټسمنانو سره دا بال ډیر سده ډیر زیات پیس ته سره نه راځي ډیر اکوریټ باونس سده نو موږ سده بیټسمنانو هغه غلطیانې اوس هم ستکی خو د کنډیشن لوجنه دوی ایکسپوز کیږي نه مطلب دی باندې هغه غلطیانې چې دومره نه راوځي لکه شارټ پیچ چې موږ پخوانو سوویلی دومره اوس اکوریټ اوس هم نه سوویلی بعضې بیټسمنان بریکر نشي لوبولی اوس هم نشي سایکوریټیټ کولی نو بعضې فیلډنګ هم سده ډیر زیات فرق نه ده کړی چې موږ فیلډنګ فټنس هم په مېغه لیول ده فټنس هم ډېر زیات فرق نه ده کړی او د کنډیشن د ډېر سوټ کولو له وجې نه د موږ ډېرې غلطیانې پټې دي که چېرته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو ځکه چې نو جاناتن ټراټ ته زه ډېر زیات کریډیټ نه سم ورکولی ټول کریډیټ چې دا زه لوبغاړو ته ورکوم لوبغاړي چې دي په خپله باندې راجګ سو او په ډېر کم وخت کې ځان ته تغیر ورکړ له دې نه شل ورځې مخکې د موږ څه حال وو په څو رنځو اوټېدو نو په شل ورځو کې یو کوچ لس نسی یو تغیر ورکولی دا د لوبغاړو خپل محنت او د کنډیشن وجه داسې موږ سوټ کوي بل دغه بل شی سیده دغه کوم پلان سیده دا د سکول لیول پلان د لس اورو کې دومره او شل اورو کې دومره او دا خو د سکول لیول په خلقی او بیا سیده کوم پلان سیده د ما په نن باندې باید په هغه کې کې خودل سی په پویلین کې ډګ آؤٹ کې باید د ټولو دنیا له مخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شیان باید راونه سل سی سیده په د باندې ګراوند کې شي
په مخکنیو سیالیو کې د افغانستان ډیت بولینګ ډیر تر نیوکو لاندې او خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې و
نه صحیح ډیت بولینګ مال تر اوسه پورې د موږ لا نه ده ډیولپ شوی دا سي د مخالف ټیم وکټ او بیټسمینان په ډیت اورنه کې تر اوسه پورې موږ تا هغه د سي بیټسمینان لا نه دی ولاړ موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سره ودرېد او افتخار موږ نه کافي رنزونه وکړو په ډیت کې بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمینان مخکې اوټ شوی دي هغه بیټسمینان چې په ډیت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه تر اوسه پورې موږ ته نه دی ډیر مخامخ شوی موږ لا ډیر زیات کدراسه مخصوص نو موږ بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوزي خو وکټ سي دي خوشبختانه مخ کې سپینرانو شروع کی او ټیګي اخر کې بیا موږ سره ټلندرانو ته بالینګ کوو چې هغه ته ټلندر ته پټیت کې بالینګ کول ډیر مشکل کار نه
افغانستان بل سیالي له نیدرلند سره کوي سیالي آسان ده او کا سخت
نه نیدرلند سره هم د موږ سیالي اس کلا آسان نه ده د نیدرلند بیټسمنان پریشر په موږ باندې ده او نیدرلند سے دا بیٹسمینان بد نہ دی ڈیر کی بیٹنگ کی اور ڈیر منظم ٹیم کاری اسپن بالنگ ام بد نہ فیلڈنگ ڈیر خدا الکان ڈیر فٹ کاری تو دمو خلاف باغا پر گراؤنڈ کی یو سلو لس فیصد اخواری کی میچ بمنگ سر ڈیر ٹف اور سخت میچ کی نیدرلینڈ
لاسٹریلیا اور سویلی افریقہ سر سیالی خلق سخت بولی تاسی پتڑاو سے نظر لڑے
بالکل سخت دی منگا خری دو سیالی سے ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا سے دی بالکل سخت دی وجہ دار سے دیکھو فاسٹ بالنگ سے دا ڈیر کبھی فاسٹ بالنگ سائڈ لری بیٹنگ ایم سائڈ ایم خدا فیلڈنگ کی ڈیر خریدی اور فاسٹ بالنگ برخ ایسے دا ڈیر کبھی برخا دا دوڑ ٹیم نے سیدھی فاسٹ بالنگ برخ صحیح دا بیا بدلتے دے منگا دے بیٹسمینان میچ بھی کچھ ہم اسپن بالنگ بھائی منگ برلا سے بھی په دې موږ میچ باندې بیټسمینانو تر بیټسمینانو پوری چې موږ دسی بیټینګ یا دغه بیټینګ دغه ریدم موږ ساتای سو کنه د موږ اصل امتحان سي د استرالیا او د ساوث افریقا خلاف ده چې موږ څومره سټرایک روټیشن څومره زبردست ساتای سو یا چیسینګ څومره کوي سو یا د غبالرانو مقابله کولای سو نو د موږ د بیټینګ د برخې د تیاری او د پلانینګ او د هر څه معلومات به د ساوث افریقا او د استرالیا خلاف وسی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونه سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شو پیراؤنان پو دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا دنیا گئی زندگی گران سوا دیر شو پیراؤنا پو دنیا گئی زندگی گران سوا ته جنگ راوړي. دا فاضلو یا زمو خوارانو کور ته جنگ راوړي. دے بنگلے پخی زمون دا خاور کڑی ورانا سوائے. دیر شپی راونان پا دنیا گئی زندگی گرانا سوائے. دے بنگلے پخی زمون دا خاور کڑی ورانا سوائے.